السلام علیکم د ماخام شپک بچی دی د ازادي رادیو د نورځي د پښتو ماخامنی خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم د دینم ساتخ خبرونه تخنیکی چاره امان الله امیرزه پر مخړي. افغان حکومت هیله مندي ښیي چې د تورزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دا نور موضوعات په همدې خبرونه کې اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان کې د مهمو خبرونو سرچې کې یو فنلندي وګړی چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشی شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. او د روسیې دفاع وزارت وایي دوه روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي وشتلې دي. د خبرونو تفصیل. یو فنلندي وګړی چې د روان کال د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول شوی و نن خوشی شو. دغه میرمن د یوې سویډنۍ خیریه موسسې کارکونکې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره تایید کړې، خو د دې میرمنې د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمن همکاره او یو افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا وژل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ډلې دغه فنلندي میرمن تښتولې وه. اختطاف په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې یوه ستره ستونزه ده. په ځانګړي ډول دغلته د پیسو لپاره ډېری افغانان تښتول کېږي، خو بهرني اتباع په دغه هېواد کې هم د پیسو او هم پر نورو حکومتونو د فشار راوړلو په هدف تښتول کېږي. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه شوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدهیم سرمایه‌گذاری عزیز.
دوی غواړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پانګونې تشویق د حکومت د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. ځینې ترجیحات د افغانستان کورنۍ محصولاتو ته ورکړل سوی چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي.
ان شاء الله د دې قسمت توجه خود خاط داشته.
د ترګندونې داس مالسوي چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویل و چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هېواد کې د پانګونې سطح 40 سلنه کمه شوې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنې له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلې دي. د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په خبرګون کې سوي دي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شایي په ټول هیواد کې په موقتي ډول تر 15 پورې روغتیایي مرکزونه تړلې وي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 15 روغتیایی مرکزونه یوه لویه شمیره نه ده. شایی تړلی وي چې د سیمې د خلکو او مشرانو په همکاري بیرته پرانستل کېږي. هغه په موقتي ډول تړل سوی دی.
مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه. یه قسم موقتی است.
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله 1,300 روغتیایي مرکزونه د نامنې له کبله تړلي دي. دغه سازمان وایي د دې کلینیکونو په تړل کېدو سره په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي. د وتر دې مالته افغانستان مهم خبرونه و سم څو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي دوه روسي اوبتلو د مدیترانې سمندرګي له ختیځه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې کروز توغندي وشتلې دي. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې په دایروزور ښار کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د هغوی پر قرارګاه و د اړیکو پر مرکزونو او د وسلو او مهماتو پر زیرمو نن ټوله ورځ ټول ټال اوه کروز توغندي وشتل شوي دي. د بریت یوه ورځ وروسته له هغه وسو چې د هغو بسونو کاروان چې د داعش 200 کسان انتقالول او د څو اونیو لپاره د سوریې په دښتو کې ایسار ول. د اسلامي دولت ډلې، ایران پلوي حزب الله ډلې او د سوریې حکومت ترمنځ د یو تړون لمخې په دایروزور کې د داعش تر واک لاندې سیمې ته ورسېدل. دایروزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې وروستی لوی مرکز دی. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړل. د دغو منورونو په اړه وړاندې د مسکو او لویدیز ترمنځ شخړې وې. مسکو او مینسک وای د زپات په نوم پوزي تمرینات د سپتمبر 14 میڅخه یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر 30 منټې پورې په پام کې نیول سوی دي. دغه ګډ تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ختیځو برخو کې ترسره کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون ویلي و چې په تطبیقاتو کې به ټولټال 2200 ځواکونه برخه اخلي، خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي و چې په دې مانورونو کې به 3000 پرسونل برخه ولري چې دای د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې وه. او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل سو. دغه دور ځنې خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیه په ملاتړ پیل سوي، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې لمذاکراتو جلا دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دمستورا سره لیدلی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای دو تمرکز وکړي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. دا روانه خبرونه په ترس کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د توریزم پر ضد مبارزه کې د ملګرو ملتونو ملاتړ به د افغانستان وضعیت ښه کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس پر پانګوالو سوداګرو غږ وکړ چې د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان او د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د پروسې په باب د وروستیو رپورټونو په استناد د چارو له کارپوهانو سره مرکه هم لرو.
ټول مغوار هم دا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلا د دوی په راس کې ده دوی سره خبره وکړي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړي له حکومت غواړي چې د اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. په دې خبري مجله کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د لوی کندهار ځوانانو شورا نن پرانستل شوه.
چې دا وایګور د ستراتیژي خلاف وي، هغه یا به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورې د غراس په اف ام 100.5 چپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com باندې د سهار لونه د مخام ترو بچو پوري په صفا ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هیله مندي ښیي چې د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان به وایي چې اوسنۍ ستونزې او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی دی چې ملګري ملتونه په دې برخه کې اغېزمن رول ونشلو بوله. په دې اړه پم دې خبرونه کې تفصیلی رپورت هم اوریدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن یو ځل بیا وویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه په تماس کې دي، خو د سولې عالی شورا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ځینې منابع ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ ارتباطات موجود دي تر څو د سولې خبرې اترې وکړي، خو په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې وایي باید د قمندانانو یا اشخاصو سره نه باید د طالبانو له مشرتابه سره د سولې خبرې وشي. په دې اړه پم دې خبرونه کې د چارو د کارپو نظر اوري. خو اوس ګرځو د افغان حکومت د اجرایی رئیس دې څرګندونو ته چې وایي د توریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو همکاري به په افغانستان کې وضعیت ښه کړي. محمد حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
اجرایی ریاست وایي چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی، باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یو بل لاره ومومي. تدماچ یې مماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. اغلی اماماتو په دغه مقاله کې همدار از ویلي چې خزي او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیوړی کېدو لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمن تمامېدای شي. په مقاله کې همدار از لغلی چې له تاوتریخوالي پرته باید سولې ایزو فعالیتونو ته لا ډیر کار وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار از مقاله کې هیله مندي ښودلې چې افغانان په بنسټیزه توګه کار وکړي او په شجاعت او ژمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خیوش مرسیاسی کارپوهان بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یوه واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونشي لوبولی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به تروریزم ضد مبارزه ګړندۍ شي او دا ملاتړ به په افغانستان کې د وضعیت په ښه کېدو تمام شي. په عین حال کې افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا وویل چې د سولې په اړه له طالبانو سره تماسونه لري. تر دې مخکې طالبانو دا رد کړ، وایي چې نه طالب مشرانو په نورو هیوادونو کې پناه غوښتي او نه هم له افغان حکومت سره د سولې کوم ډول خبرې پر مخ وړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې موضوع په باب د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی فیرور سره مرکه کړې ده.
او خبره پدې کې بلکې یو مهم خبر هم دا چې کله ولادت غوالي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مصالحو قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا دی، تر ټولو نغور هم دا دی چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او چې ملای بطلا د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم دی رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوي چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، لم دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبان ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کښېني او دولت سره یا د شورای عالی سوس سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دي ته مساعد دي چې حکومت دی وکړی شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي؟ ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دی ورکړي؟
بغیر د دې لار نشته. که تاسو غواړئ چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سوله راولي، خو بیا دا عملي نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لار او مصلحانه لار هم داده چې دولت مستقیبا طالبان سره او دغه دغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو موسی فیرور څرګندونه واورېده.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لاری زار علایان کی چی داغ خاص ما ورت اخیستی نسون و نسون مرا ولی و دوی تکالی که ولی سو پچیشه که
داغ سیبین درگر دلگیر شیخ مصر سنتی پارک داغ سپلو روان نه
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایي رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله عبدالله د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د پانګونې اچونې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته زیات پام وکړي. بلخوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي حکومت یې د کرنې په برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان اجرایي رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولي او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دا کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسی جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی وو. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو دوه نیمو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابره شوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 1510 میلیونه ډالره منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوي دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوي. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې سته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنجشنبه په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي وو په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په کور دننه د دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدنې لپاره هیڅ امکانات نه لري. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو وستنه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د شوې هوکړې له مخې کیږي. حدیث پردیس پر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس یې باید د ویستلو مخنیوی وشي. ښاغلي سمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د ویستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که مهاجرین ما را
میخواد. دوی یوازینه حل لار داده چې افغان حکومت له اروپایي هوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هوادونو راووزي. د پداس حال کې د چله درې میشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبه پوره ذاته افغان پناه غوښتونکي له خپل هواده وویستل. جرمني د روان کال د مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلور لارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هواده د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ بند کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په پنځو پړاوونو کې له خپل هواده افغان پناه غوښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې د غشمیر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بیکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت وایي افغان حکومت دا منلې چې هغه افغان پناه غوښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړې دا واضح شوي چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې د درې سوه افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپلې پرانس غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ هرکلی او ملاتړ اعلان کړ. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنجشنبه پورس خپل موجودیت اعلان کړ. رحمت الله افغان او په دې اړه رپورټ.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 28 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل: هر هغه څوک چې د دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنیانو ایجنټان دي.
چې دا وایو د ستراتیژي خلاف دي هغه یا د ایران ایجنټانی یا د پاکستان ایجنټانی یا د روسانو ایجنټانی.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل: د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نسته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم په خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپل کړي، سولې ته ترجیح ورکړي.
څمو د وړاندې کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی و. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول سوي دي د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبه په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل: د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمي اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ ته د ځوانانو هڅول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په استانه کې د سوریې د شخړې د حل لپاره د سولې خبرې پیل شوې دي. په دې خبرو کې ترکیه او ایران هم شته. د سوریې حکومتي استازي او د دې حکومت ضد وسلوال مخالفانو نمندگان هم پکې برخه لري. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د استانه په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته او د ملګرو ملتو استازو هم پکې ګډون کړی دی. د استانې غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازي هم وربلل شوي دي. روسي رسنیو خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیې سلا مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیې سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولی شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله مند دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانی په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نشتی ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانی د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړې پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانه په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسیون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه بې طرفه نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
خو موټر خرڅ کړي، ځمکې خرڅ کړي، چا یو شی خرڅ کړي، چا بل شی خرڅ کړي، په سختي هلته ځان رسولی ده. نو چې هغه هم بېرته راولي دلته به څه شي وکړي؟ هغه دلته هم ګوري جنګونه روان دي. دولت نه دا خواهش کوو چې خلکو بس په هماغه ملک کې هغه ورته جوړ کړي چې خلک همهلته پرېږدي زندګي وکړي ارامه، چې هر وخت وطن جوړ شو راشي.
زه عزت خان ما دا نظر ده چې باید دولت کومک وسره وکړي مهاجرین سره. هغه خو راباسي مهاجرین دي، وایي لر څه خپل مملکت ته دلته اشرف غني باید خپل ځای ورته وټاکي، کاروبار ورته جوړ کړي او شرکتونه ورته جوړ کړي. کاروبار معلوم نه ده، غوړ خلک داسې ګرځي مهاجرین نازي بیچاره ګند کول لري نه کول لري. وږي تیږي درې ورځې ناست، دوه ورځې ناست، څلور ورځې ناست، بس پراته خدای یې نیولی ده، کاروبار نه ورته.
منګه دا نظر لرو چې هغه بیچارهګانو دلته کورونه خرڅ کړي، ځمکې خرڅ کړي، موټرې خرڅ کړي، هغه چې بیرته راځي چې شی هم نه لري هغه ته مجبور حکومت یې هغه هم وکړي، ځکه چې ټول در په دره دي. هغه وروره خلکو نه هم قصداره دي، خپلې خو خرڅ کړي، خلکو نه هم قصداره دي.
او اوس هم اورو چې روغتیایي چارواکو ادارو داسې وسیله جوړه کړې ده چې له لرې څخه د زړه حرکت او درزا او سا اخستول معلومول شي. په دې اړه لسمه څاروان اورو.
له لرې څخه د انسانانو د زړه د ضربان او سا ایستنې د معلومولو لپاره یوه کوچنۍ وسیله جوړه شوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا آله چې ویلبي نومیږي په یوه خونه کې د ژوند نښې بېله دي چې له انسان سره تماس ونیسي، له لرې کنټرولولی او معلومولی شي. ویلبي چې وی سنس کمپنۍ جوړ کړی یو کوچنی تور قطعی دی او د رادیوي څپو په وسیله د زړه ټکان یا ضربان او د سا ایستلو اندازه له لرې معلوموي. دا آله معلومات یوه لوی سرور ته لیږي او په دې توګه ډاکټرانو ته موقع ورکوي چې له لرې یې په اسانه وڅاري. ویسنس کمپنۍ د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې پخوانیو انجینرانو تاسیس کړی ده. دا آله د دې لپاره جوړه شوې چې د زړو خلکو روغتیایي وضعیت وڅارل شي. دا وسیله د زلزلې په شان په طبیعي پیښو کې تر کنډوالو لاندې شویو انسانانو د ژوند په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې تر کنډوالو او خبرو لاندې انسان د ژوند په باب معلومات ترلاسه کولی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. نن ورځې د خپرونو وروستۍ